آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د د امریکا غږ آشنا رادیو لرنا نورستانیم په سر کې پام وکړئ د مهم خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ځکه مهم دی چې دغه هیواد او طالبان یو پر بل تکیه لري. امریکا خبرداری ورکړی ده چې د ایران نه د تیلو په واردونکو هیوادونو به اقتصادي بندیزونه ولګوي او برطانی صدر اعظم د روسی جمهور رئیس ته ویلي دي چې غیر مسؤلانه کړنې دي بند کړي.
د دې خبرونو سربیره په خبرونه کې دا رپورټونه هم لرو چې وار په وار به درته وړاندې کړو. سبا په قطر کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ ومه غونډه کیږي. یو شمیر کاربوهان دې غونډې ته هیله مند دي.
خلیلزاد مختلف ساحه کې د سیمو مختلفو هیوادونو او مختلفو لوبغاړو سره خبرې کړي او له تیر وخت نه اوس د دوی په مابین کې ښه همغږي رامنځته کړې ده.
او د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر د ایران مسله یو نړیوال مشکل بولي.
ایران's hostile actions are an international problem that affect many nations.
د ایران اعمال یو نړیواله ستونزه ده چې پر ډیرو هیوادونو یې اغیز کړی ده.
دا رپورټونه به تاسو ته وروسته وړاندې شي، خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول مهم ده ځکه چې دغه هیواد او طالبان یو پر بل تکیه لري. ښاغلی غنی په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د پاکستان او افغانستان په اقتصادي اړیکو د ټاپي پروژې او د سیمه ایزې سوداګرۍ په حق له هم خبرې کړې دي. دا غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ترڅنګ ډیپلوماټانو، استادانو او محصلینو پکې ګډون کړی و. ښاغلی غنی ویلې دي چې هغه د یو خپلواک هیواد د ولسمشر په توګه پاکستان ته تللی او ټینګار کړی دی چې افغانستان د نور استعمار نه مني.
is an important role in that there are strong interdependencies between Taliban and Pakistan. We need to
اغلی غنی د خپل وینا په ورستي برخه کې د افغانستان د سولې بهیر ته اشاره ویلې دي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول مهم دی ځکه چې دغه هیواد او طالبان یو پر بل ټینګه تکیه لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب استاذ سره د اووم پړاو مذاکراتو تر پیلېدو یو ورځ مخکې تاجکستان ته تللی. خلیلزاد په ټویټر لیکلی چې دوشنبه ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د جمهور رئیس امام علي رحمان او د هغه له کاري ډلې سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد لیکلی دي چې د افغانستان د سولې بهیر د همکاري او ملاتړ په برخه کې موافقه وکړه. شاغلی خلیلزاد پر داسې مهال تاجکستان ته سفر کوي چې ټاکل سوی سبا په دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو مذاکرات پیل سي.
د دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د لوګر په ولایت کې په هوایي برید کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی د خپل وو ملګرو سره وژل شوی. د دفاع وزارت د غبریت یو لنډه ویډیو هم خپره کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د لوګر د چرخ په ولسوالۍ کې په دې هوایي برید کې د دې ولایت لپاره د طالبانو د والی حاجي لالا د وژل کېدو سربیره دغه د دوه مرستیالانو بریالي او فریدون د وژل کېدو ادعا هم کړې ده. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد افغانستان د دفاع د وزارت د ادعا په کلکه رد کړې ده. ویلي دي چې اصلا په لوګر کې هیڅ دغه سې کومه پیښه نه ده شوې.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. امریکا خبرداري ورکړي چې د ایران څخه د تیلو په واردونکو هیوادونو به اقتصادي بندیزونه ولګوي. د خبر تفصیل د تاج امینیار څخه واوري.
امریکا وایي په هر هغه هیواد به اقتصادي بندیزونه ولګوي چې له ایران نه تیل وارد کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک وویل چې د دې امر څخه هیڅ هیواد مستثنا نه دی. د امریکا ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې د هغه رپورټونو پاکله معلومات راټولوي چې ویل کیږي ایران چین ته خام تیل صادروي. هوک وویل چې په اوس وخت کې هیڅ هیواد ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له ایران نه تیل وارد کړي، او زیاته کړه چې که هر هیواد په غیر قانوني توګه له ایران نه خام تیل واخیستل، امریکا پرې بندیزونه لګوي. تا جمینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د برتانی صدر اعظم تیریزا می د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې غیر مسؤلانه کړنې دې بندې کړي. میرمن می نن د جمعې په ورځ ښاغلي پوتین ته ویلي دي که غواړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي، روسیا باید خپله غیر مسؤلانه او بې ثباته کوونکي اعمال بند کړي. د برتانی صدر اعظم په جاپان کې د جیشل هیوادونو د مشرانو د غونډې په ترڅ کې د روسیې نه وغوښتل چې هغه دوه روسان دې هم عدالت ته راکش کړل شي چې تیر کال یې په برتانیې کې د روسیې یو پخوانی جاسوس او د هغه لور مسموم کړي ول.
د جی شل په نامه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جمعې په ورځ د جون په 28 د جاپان په اوساکا کې پیل شوه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس او د ایران په ګډون د نړۍ پر مهمو موضوعاتو یې خبرې وکړې. جمهور رئیس ټرمپ دغه لیدنه مثبته وګڼله، او ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهور رئیس څخه د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو د هڅو په خاطر مننه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې د روسیې او امریکا مشرانو د ایران کړکیچ، سوریه، په اوکراین کې د روسیې شتون، د روسي قواوو شتون، وینزویلا او د تسلیحاتو د کنټرول په مسایلو خبرې کړې دي.
وسلوالو د فلیپین په جنوب کې په یو پوځي اډې برید کړی دی. درې اسکار او دوه ملکیانې وژلې دي. په سیمه کې د فلیپین د پوځ قومندان تورن جنرال سیریتیلو سوبیجانا ویلي دي چې ګمان کېږي برید به د ابو سیاف په نامه وسلوالو کړی وي. دغه جنرال همدارنګ ویلي دي چې برید د سولو په ولایت کې د پوځي قومندانۍ په دروازه کې شوی. په لومړي سر کې ویل شوی ول چې ځانمرګی برید شوی، خو وروسته بیا یو شمېر چارواکو وویل چې چاودېدونکي مواد مخکې د مخکې نه په دروازه کې ځای پر ځای شوي وو.
په هند کې ماویستیاغیانو درې هندي اسکار او یوه واړه نجلۍ وژلې. د خبر تفصیل د زامن مومند څخه واوري.
هندي پولیس وایي ماویستیاغیانو د چتسګر ایالت د باجاپور په سیمه کې په هندي اسکارو حمله کړې چې په سیمه کې ګزمه کوله. د پولیسو مشر جنرال ډي ایم اوستي ویل دي چې په ډزو کې یو بس موټر هم لګېدلې ده چې د برید په وخت کې د پیښې د سیمې نه تېرېده. په بس موټر کې دوه نجونې په ډزو لګېدلې چې یوه مړه شوې او بله ټپي شوې ده. تقریبا 40 کاله کېږي چې ماویست یاغیان د هند د حکومت په خلاف جنګېږي. دغه یاغیان د حکومت نه غواړي چې بزګرو ته د ځمکې ورکړه شي او د غریبو سره د مرستې وشي.
قاعدي تور لګولی دی چې د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي مصري چارواکو وژلی. ښاغلی مرسي د همدې میاشتې په سر کې د محکمې په جریان کې بېوشه شو او څو شېبې وروسته مړ شه. القاعدې په یو اعلامیه کې ویلي دي موږ په دې کې شک نه لرو چې مرسي په زندان کې وژل شوی، ظلم پېښ شوی او ناوړه چلند ورسره شوی. القاعدې همدارنګه په اعلامیه کې د مصریانو نه غوښتي دي چې د اوسني جمهور رئیس عبدالفتاح السیسي په خلاف دې راپورته شي.
اسرائیل وایي د غزې تړانګې یوازنۍ برېښنا کوټ ته یې د تیلو انتقالول بیا پیل کړل او هم یې کب نیونې ته اجازه ورکړه. اسرائیل تیره اونۍ په دې برېښنا کوټ تیل بند کړي وه. د اسرائیلو یوه چارواکي وویل چې د دې بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د حماس وسلوالې ډلې چې غزه یې په لاس کې ده ژمنه وکړه چې په اسرائیل به د توغندیو حملې نه کوي.
د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې په اوسط ډول لږ تر لږه یو مهاجر ماشوم هر ورځ مړ او یا بې درکه شوی ده. د دې مسلې اصلي دلیل د مدیترانې بحیري او د امریکا او مکسیکو د سرحد په ګډون د نړۍ د مهاجرت خطرناکې لارې دي. د مهاجرت نړیوال ادارې د مهاجرو د تلفاتو په حق لا یو رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې چې د وژونکو سفرونو په نامه یاد شوی دی راغلی دی چې د 2014 کال نه تر اوسه 23,000 تنه د پناه غوښتنې د لنسلو بروانه ده. سریلانکا په خپل نوبت کې 203 منډې کړې دي. جنوبي افریقا تر اوسه 28 منډې کړې دي او یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. افغانستان خپل اتمه لوبه سبا د پاکستان سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیل کیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. ټاکل شوی سبا د شنبه په ورځ په دوحا کې د طالبانو استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ په امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو او پړاو پیل شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان څېړونکي د خبرو اوم پړاو ډېر مهم ګڼي. په مکړې په دې حقله د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری د رپورت ته
ټاکل شوي سبا د شنبې په ورځ د قطر په پایتخت دوها ښار کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د زلمی خلیزاد په مشرۍ د یو امریکایي پلاوی سره د خبرو اوم پړاو پیل. زلمی خلیزاد د دغه خبرو د پیل وړاندې د افغانستان په ګوان کې تاجکستان ته د یو دورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د جمهور رئیس امام علي رحمان په ګډون د تاجکي چارواکو سره د سولې په مسله او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو وروسته په سیمه کې د شتو اقتصادي فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه د دغه سفر په اړه لیکلي چې د تاجکستاني چارواکو سره یې د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې او ورته د ملاتړ برابرولو په برخه کې موافقه کړې ده. په دوحه کې دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم اسلام آباد ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې دغه هیواد د ملکي او پوځي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې ټینګېدو او د سولې پخلاینې په برخه کې د پاکستان په همکارۍ خبرې کړې دي. ښاغلي غني د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې یو سیریز مرکز ته په وینا کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ نږدې اړیکو یادونه وکړه. وویل چې دا اړیکې باید د جنګ پر ځای همکارۍ باندې بدل شي.
Interdependencies between Taliban and Pakistan.
د طالبانو او پاکستان یو پر بل ډیره قوي اتکا شته. ارتیا ده چې مونږ یې دا درکړو او داسې لارې چارو ته ورسیږو چې د جګړې او کړکی څخه همکاري ته وخوځيږو.
To move from conflict to cooperation.
جمهور رئیس غنی ویل چې دا د افغانانو په خټه کې نغښتې ده چې د هیچا واک پر ځان نه مني. هغه په دې برخه کې یو ماتل ته اشاره وکړه چې افغانان په زور جنت ته هم ځي خو په رضا دوزخ ته هم تللو ته چمتو دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې په سهار په اسلام آباد کې په پاکستان کې د ډیره افغان مهاجرینو د اسنادو سره خوځښت وکړ چې د دې لپاره نه چې طالبان زورور دي بلکې په افغانستان کې د جنګ ناورین او د خپلو خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره د سیاسي حوالې ته چمتو دي. ښاغلي غنی چې افغانستان د پاکستان سره دوا او جنجال نه غواړي بلکې د ښاغلي غلی پر وینا افغانستان له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړي. هغه په ټینګار سره ویل چې افغانان چاته په ننواتې نه ورځي او نه هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولی شي. په دوحه کې د شنبې په ورځ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د اوم پړاو د پیل په اړه د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان هم په دغه پړاو کې د دواړو خواوو ترمنځ د یو جوړجاړي ته رسېدلو ته هیله مند دي. د سیاسي چارو یو کارپوه فضل رحمان لوریا وایي د خبرو د اوم پړاو د پیل وړاندې هم طالبانو او هم زلمی خلیزاد د ډېرو هیوادو سره په دې مسله خبرې کړي.
خلیزاد په خپله ساحه کې د سیمو مختلفو هیوادونو او مختلفو لوبغاړو سره خبرې کړي او له تیر وخت نه اوس د دوی په مابین کې ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دوی په مابین کې د تیر وخت باندې یو ښه همکاري رامنځته کړې ده او همدارنګه طالبانو هم مختلفو هیوادونو سفرونه کړي دي سره نظریات شریک کړي دي.
د سیاسي چارو بل کارپو او د پانتون وساس فاروق بشر هم وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د دیفتي په اړه د طالبانو په دریس کې نرموالی لیدل کېږي چې دا کېدی شي د دواړو خواوو ترمنځ د یو ممکنه موافقې د رامنځته کولو په برخه کې مرسته وکړي.
زه په دې اند یم چې طالبانو هغه خپل موقف له لاسه ورکړی او نه غواړي چې په هماغه شدت سره چې دوی د مخه افشاري کوو چنان چې د دوی یو اعلامیه چې صادر شو چې موږ غواړو خارجان یا امریکایان د افغانستان مسؤولانه ووځي. دغه مسؤولانه وتل دې معنا ورکوي چې دوی خپل موقف کې سن نرمش راوسته.
تر اوسه وسلوالو طالبانو رسول دوم پړاو خبرو پاړه رسنیو ته تفصیل نه ذکري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2129 اف ام 3.15 د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخانی ماخمنه خبرونه په ژوندې بڼه د واشنگتن استدیو څخه اوري او د هم د خبرونه دویم رپورت د ننګرهار د حج او اوقاف ریاست وایي تیرو دریو میاشت کې 15 دینی آلمان وژل شوي چې تر اوسه هیڅ چا د وژل کېدو په اړه پر غاړه نه ده اخیستې. دینی آلمان هم په دغه ولایت کې ورستوي وژنو اندېښمن کړي دي. په مکړې په دې حقله دی رپورت ته
د ننګرهار حج او اوقاف رئیس محمد داود مجاهد وایي تیرو دریو میاشتو کې تر 15 دینی عالمان وژل شوي خو نه پوهیږي چې دا وژنې څوک کوي.
سږ کال په ننګرهار کې 15 پورې علماي کې شهادت رسیدلي او دا لړۍ دوام لري. ما او شهادتونه چې دا اوس څومره موږ تحلیل کوو په مرموز شکل دي. هغه څوک چې وژني هغوی مسؤلیت په غاړه نه اخلي او موږ هم سرګم حالت کې یو چې دا د کوم خانه وژل کیږي.
هغه وایي دا وژنې د مذهبي جګړې د ختلو لپاره پیل شوي او دوی یې جدي اندېښمن کړي
ترڅو هغه علما چې د مختلف مذاهب سره تړاو لري وو وجل شي په مرموز شکل او په افغانستان کې او خصوصا په ننګرهار کې مذهبي تبعیض او مذهبي جنگ رامنځته شي چې دا ډیره خطرناکه خبره ده او سخت ده اندېښنې وړ ده.
دینی عالمانو هم ورسته یو مرموز وژنو اندېښمن کړي او وایي ژوند دې نارامه شوی دی. خود ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای د دغه سی وژنو د مخنیوي لپاره خپل هڅې توندې کړې دي.
دا یو سازمان یافته تحمیلی جګړه ده چې مختلف اړخونه لري. زمونږ دنده همدا ده هغه شبکې چې هغه زمونږ وطن ورانې، زمونږ علما وژني، زمونږ ځوانان وژني، زمونږ مشران وژني، دا یو مخنیوي و.
همدانن هم د جلال آباد ښار لومړی ناحیه کې وسلوالو د حج اوقافو د حج د برخې مدیر او دینی عالم قاری هجران ایشتلی او وژلی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د امریکا او ایران په تړاو خبر. ټاکل شوی دی ایران د جی شل یا شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې چې د جمعې او شنبې په ورځو د جاپان په اوسکا ښار کې ترسره کیږي یو مهم بحث وي. بلخوا امریکایي او ایرانی ډیپلوماټانو له خپلو اروپایي سیالانو سره د 2015 کال له اټومي قرارداد څخه د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شوي کړکیچ د هواري لپاره کتلی دی. د امریکا او ایران د تاوتریخوالي په اړه د شنبی د پاین شنبی پورس په بلجیم کې د ناتو په غونډه کې هم بحث وشو. په مکرې په دی حق له دی رپورت ده.
دا ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د ایران د اټومي ګواښ په شمول د مهمو امنیتي ستونزو په اړه په بروکسل کې یو دوه ورځنۍ غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر مارک اسپر وویل چې د ایران رژیم د څلوېښتو کلونو راهیسې د شخړو او ګډوډیو تخمونه شیندي چې باید مخه یې ونیول شي.
ایران's hostile actions are an international problem that affect many nations.
د ایران اعمال یوه نړیواله ستونزه ده چې پر ډیرو هیوادونو یې اغیز کړی ده، چې پکې د اټومي وسلو د جوړولو دوام، د بالستیکي توغندیو د جوړولو پروګرام، د نړیوالې ترهګرۍ ملاتړ او د عرب په سمندرګي، هرمز په تنګي او عمان په خلیج او په نړیوال هوایي حریم کې حملې شامل دي.
په تیره اونۍ کې د امریکا او ایران ترمنځ هغه وخت کړکیچونه زیات شول چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه وویشتله او وی ویل چې له هوایي حریم څخه یې سرغړولی و. واشنگټن له دغه تور څخه انکار کوي خو وایي چې له ایران سره جګړه نه غواړي. دا ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
امریکا په ډاګه ویلي دي چې جګړه نه غواړي او څرګنده کړې ده چې له ایران سره بې له شرطه د خبرو کولو آمادګي لري. زموږ د متحدینو پیغام دا دی چې موږ د کړکیچونو د کمښت ملاتړ کوو څو له هر ډول غلط اټکال او په تیره بیا له هغو پیښو څخه ډډه وشي چې له کنټرول څخه وځي او په رښتیا یو خورا خطرناک حالت رامنځته کوي.
واشنگټن د پوځي ځواب پر ځای پر ایران د اقتصادي بندیزونو لاره غوره کړې ده. د ایران په اړه د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي
وی آر ډیډیکیټډ ټو دیس پالیسی of maximum economic pressure.
موږ د زیات اقتصادي فشار سیاست ته هوډمن یو چې زیاته اغیز لري. د کار په تاریخي کچه د رژیم د وایدو مخنی ولیده. دا په سیمه کې د ایرانیانو نیابتي ډلو ته مالی زیان رسوي.
د ایران مشرانو د دغو بندیزونو په وړاندې غوسه څرګنده کړې ده چې د هغوی اقتصاد یې فلج کړی او دا د جګړې یو عمل بولي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وویل
They are using their economic power. imposing sanctions as a kind of weapons.
هغوی امریکایان له خپل اقتصادي قدرت څخه استفاده کوي او له بندیزونو څخه په یو ډول د وسلو په توګه کار اخلي. اوس موږ له یو نوي تصور سره مخ یو او هغه د ډالر څخه د وسلې جوړ دي. دا هغه څه دي چې موږ ورسره مخامخ یو. هغوی پر نورو هیوادونو د خپلو نظرونو او سیاستونو د وضع کولو لپاره له ډالرو څخه د وسلې په توګه استفاده کوي او دا باید ودرول شي.
د امریکا د کانګرس غړي په داسې یو قانون غور کوي چې له مخې به د ایران پر خلاف پوځي حمله د کانګرس منظوري ته اړتیا ولري.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
بیا هم د امریکا څخه رپورټ لرو. لاسو نورو دیموکراتانو د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د خپل مبارزو په لړ کې بیګاش په یوې ټلویزیونی مناظره کې کډون وکړ. دیموکراتو کاندیدانو اکثریت په جمهور رئیس ترامپ انتقاد کو، خو پر یو بل یې هم دریغ ونه کړ. پام وکړئ په دې حقله دی رپورټ ده.
د فلوریدا په میامی کې د امریکا جمهوری ریاست ته لسو نورو دیموکراتانو کاندیدانو په وی ټلویزیونی مناظره کې چې د ان بی سی ټلویزیون لخوا خپریده برخه واخیسته. لومړۍ مناظره د چهارشنبه په ورځ شوې وه. د پخوانی جمهور رئیس مرستیال او په لویه کې د دیموکراتانو اوسنی مخکښ کاندید جو بایدن د جمهوری ریاست لپاره د خپلې کاندیداتورۍ په اړه وویل:
I'm going to lead this country because I think it's important we restore the soul of this
country. زه د دې هواد مشرۍ لپاره ځکه ولاړم چې فکر کوم دا مهمه ده د دغه ملت زمير بیرته پر ځای شي. د جمهور رئیس خراب کړی دی. دا زموږ په تاریخ کې لومړی جمهور رئیس دی چې نجات پرستان او سپین پوستي ملت پالي لا دي خلکو سره مساوي بللې دي.
بایدن د ورمان د سناتور برني ساندرز ترڅنګ چې په نظر پښتنه کې اوس مهال دویم دی ولاړ وو. ساندرز وویل د هیواد مشکلات د جمهور رئیس تر ماتي خورا ډیر دي.
Nothing will change unless we have the
guts. هیڅ به بدل نشي. سو موږ د وال سټریټ، بیمه صنعت، درمل جوړونې صنعت، نظامی صنعتي مجتمع او د فوسیلی سون توکو د صنعت په وړاندې اقدام ونکړو.
خو سناتوري کامیلا هارس هغه مهال جو بایدن وننګاوه چې د ښوونځیو د بسونو د جلا کېدو په اړه له یو شمیر نورو سناتورانو سره د هغه د پخوانیو هڅو یادونه وکړه.
دا ډیره ځورونکې ده چې ستاسو څخه د امریکا د هغو دوو سناتورانو د شهرت په اړه اورو چې هغوی خپل شهرت او منزلت په دې هیواد کې د نجات په بیلوالي سره جوړ کړی دی.
خو بایدن د بشري حقونو په برخه کې د خپلو تیرو هڅو او د باراک اوباما د مرستیالۍ پر مهال د خپل کار دفاع
وکړه.
ما د بشري حقونو لپاره مبارزه وکړه او اوس هم زه فکر کوم چې موږ باید په بشري حقونو کې بنسټیز بدلونونه راولو، او دا بشري حقونه یوازې د افریقایي امریکایانو لپاره نه، بلکې د همجنسبازانو د ټولنې لپاره هم وو.
ټاکل شوی ده دیموکراتان خپل راتلونکي مناظره د جولای میاشتې په ورستیو کې ترسره کړي. سمیع الله جلالزاید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
بیرته ګرځو افغانستان ته. د خوست ولایت څخه رپورټ لرو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي له دولت څخه د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د متوازن انکشاف غوښتنه کوي. دوی وایي دا کار د امنیت په ټینګښت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د فاصلې د ختمولو لامل کیږي. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د ځای میدان ولسوالۍ اوسیدونکي شفیع الله وایي چې له ځایي حکومت سره ښه روابط، له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري او قومي جوړښتونو د دې ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې ده. د ده په وینا له همدې کبله دا ولسوالۍ د هیواد یو له هغو ولسوالیو نه ګڼل کیږي چې تر ټولو به امنه او په بشپړه توګه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده.
د زمیدان کې په دې شکل سره امن چې د ټول د عام خلک د عام وګړي چې دي دا د حکومت سره همکار دي، سره همغږي دي. یعنی کوم مشکلات چې دلته پیښیږي د عام وګړي د حکومت سره په څنګ کې ویلور دي. هر ستونزه چې دی حکومت سره په دوی په یو ځای خلوي.
نومې صابر خان. دلته ځکه امنیت دی چې دا خلک په یو اتفاق دی، په یو اتحاد دی. کومه موضوع چرمانځ ته شي دوی ښه جرګه لري، ښه حساب کتاب لري. بله دا چې دلته خلک دولت ته غوږ نیسي، دولت خلکو ته غوږ نیسي.
صبر یو یعقوبی باک سپیر او قلندر د خوست ولایت نسبی نه امن ولسوالۍ بلل کیږي. د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې د حکومت او خلکو ترمنځ شته واټن د نسبی نه امن یو لامل شوی. د نادر شکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي ګلامیر په دې نظر دی چې په ټولو ولسوالیو کې متوازن انکشاف د خلکو د اړتیاو رفع کول او له هغوی سره نږدې پاتې کېدل د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري ورجلبه ولای شي.
د حکومت هم دا نمونه وکړي چې په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې، هر خلک سره دوی همغږي وکړي او حکومت وسا وکړي. خلک باید حکومت نه سرا کوماک وکي حکومت باید خلق سرا کوماک وکي.
د ازازی میدان ولسوالۍ یو قومي مشر ولی خان هلمن وای چې که هم دولت د خلکو ټول ستونزې نه دي هوارې کړې، خو بیا هم تطبیق شوی پروژه د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن په کمولو کې مهم رول لرلی دی. دی له دولت نه غوښتنه لري چې په ټولو سیمو کې د متوازن انکشاف لپاره کار وکړي تر څو د ورانکارو فعالیتونو په مخنیوي کې خلک له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري لا زیاته کړي.
په دې نظام کې په دې حکومت کې ولسونو ته هم ګټه ده، ګټه ده. مکتب جوړیږي، باندھ جڑی گی، اب دیکھی گی، بس دیکھی گی. نو پدی خاطر منگ دا تشخیص کرے دے چھ بید منگ دی حکومت قوانین تا احترام لرو، آغا پا من دیکھی گی تطبیق شی.
دے سیڈن کو پوائنا دیکھی حکومت والی دی پراختیا و پیورتیا لپارا لازم ادا چھ حکومت دلری پرتو دی سی ملو خلکو سرا نگدی پاتی شی، ستنزی واوری او دی آسانتیا و پا برا برا ولو کی پورا حالی زلی وکڑی. ابراہیم رحیمی، امریکا آغک، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د خبرونه ورسره رپورت هم بیا هم د خوست ولایت څخه دی. د خوست یو شمېر اوسیدونکي د روغتیا سکتور پر خدماتو نیوکه لري. دوی وایي چې پر نورو روغتیایي مرکزونو سربیره د ولایتي ملکي روغتون خدمات هم ورځ تر بلې کمزوري کیږي. په دې اړه بیا هم د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور لري.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو د خلکو په وینا په هغه کچه خدمات نشي وړاندې کولای چې د دې ولایت د اوسیدونکو ورته اړتیا ده. د خوست اوسیدونکو تلاوت خان وایي چې د روغتیا سکتور له جدي ستونزو سره مخ دی او غوښتنه لري چې د ولایتي ملکي روغتون په ګډون د ټولو روغتیایي مرکزونو په خدماتو کې ښه والی راوستلی شي.
د خوست ولایت لپاره دا شفاخانه چې ده په رښتیا هم چې کمبوته ده. خوست ولایت زیات نفوس لري، دې لپاره یو لویه شفاخانه پکار ده. په عصري توګه په عصري وسایلو باید سنبالوي.
که څه هم د خوست ولایتي ملکي روغتون فعال دی، خو د ناروغانو او ناروغ لرونکو په وینا خدمات یې میاشت تر بلې کمزوري کیږي. په داسې حال کې چې دا روغتون د تخصصي زده کړو پروګرام هم لري. دغه روغتون پر خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر او له ځینو نورو ولایتونو څخه مراجعین هم لري، خو د خلکو نیوکه دا ده چې د ناروغیو د تشخیص، درملو او د بستر لازمې اسانتیاوې نه لري.
دا یې نشه یاد میله رو دا غیسو کتو دا شپنا کرون دا نه ولای د مریض احترام نه بل شای وی نه سو برون نه
پولیس ولای کوم ته بیخی خدمات نه دي شوی. دا غنمی غوړی چې هغه کې می ته خدمات وکي دا خدمات کنه چې اوس ورشي اس خالد د ټوخه خدمات کړی شي خوش وي د ټوخه د وی در کی نور بستر نشتا بستر کې نیک اس کرشتان نو ولا سره کې چې مون ته بستر کې بیسوک بستر کې مریضون.
په همدې حال کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری په دغه سکتور کې ځینې نیمګړتیاوې مني او د عامې روغتیا له وزارت نه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورته پوره امکانات برابر کړي. د خوست ولایتي ملکي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسفزوی د مراجعین شمیر ته په کتو سره په دغه ولایت کې د یو لوی روغتون د جوړولو اړتیا ویني.
دا روغتون موږ سل بستریز دی ولې فعلاً فعال بستر موږ په یو سل اووه نفر لرو. که سړی وګوري د یو 1500 بستریز روغتون اړتیا ده چې دلته باید ایجاد شي او یا دغه روغتون ارتقا وکړي 1500 بستریز روغتون ته، نو په هغه صورت کې د خلکو ضرورتونه بیا کېدای شي چې مرفوع شي.
په عین حال کې د خوست ولی محمد حلیم فدایی وایي چې له اوسني وضعیت نه د دې ولایت د ملکي روغتون او د نورو روغتیایي مرکزونو د رئیستلو او د خدماتو د ښه کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
او موږ د عامې روغتیا لپاره یو هر ارخیز عملیاتی پلان جوړ کړی دی چې ورځ تر بلې عملی کوو چې په هغې کې د شیخ زاید پوهنتون اړوند د کدری روغتون فعالول هم شامل دی.
په ټولیز ډول خوست ولایت د ولایتي ملکي روغتون په ګډون تر 500 ډیر روغتیایي مرکزونه لري، خو د خلکو په وینا زیاتره هغه تر لومړنیو طبي مرستو ورهاخوا نورې لازمې اسانتیاوې نه لري.
ډیر قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی پښتو مخامنی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه وسپیلیږي. لمون سره پاتې شئ.